السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې به دا ووري چې د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ احضار کړی او هغه ته یې په بانو کې د شوی خونړي برید په اړه احتجاج وړاندې کړی دی. دا راپور روسته راځي. خو پایل د دې سات په خبرونو کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبوره شوې چې هغه هیواد ته د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزی بیگانه وخت آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوه او سبزیجاتو د پاکستان تعرفې انتر 15 چنده لوړې شوې دي.
تعرفا وضع کړی ده چې تقریبا په بعض مواردو کې 15 چنده جګه تللې ده او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفه په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پلسلمه وکړه چې صادرات بند کړو او د دې دپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي په اړه یې خپلې اندېښنې له پاکستان سره هم شریکې کړې خو منفي ځواب یې ترلاسه کړی. د نوموړي په خبره پاکستان استدلال کوي چې دغه تعرفې یوازې پر افغانستان نه دي زیاتې شوې بلکې پر ټولو هیوادونو چې پاکستان ته صادرات کوي زیاتې شوې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ مراتب څرګندوي او د دې ترڅنګ ویلي چې له زیانمنو سره به د خوراکي موادو، اوبو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه او 350 نور ټپیان شوي دي. چارواکو همدارنګ ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره نقد دی او د خوراکي موادو مرسته شوي. تر دې مخکې اروپای اتحادیه هم ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمنو شوو لاسنیوی به وکړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کابل جلال آباد د لوی لارې اړوند د نظر آباد پل لپاره چې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله یې یوه برخه ویجاړه شوې د یوې بدیلې لارې د رغولو خبر ورکوي. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د بدیلې لارې په پرانیستو سره دغه لویه لاره بیرته د وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د وزارت د رسنیز دفتر په وینا سرپرست وزیر محلا محمد عیسی ثانی د ننګرهار د ټولګټو ریاست تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه کړې چې دغه پول ژر تر ژره په اساسي ډول ورغوي. په ننګرهار کې وروستیو سیلابونو پر ځاني زیانونو سربیره د خلکو شاوخوا 400 کورونه هم وران کړي او لارې ګودرې بندې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوی وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایدن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي خو د ګوښوالي لپاره خپل کور ته لیږدول شوی او له همغه ځایه به چارې مخته بیایي. د بایدن ډاکټر ویلي چې هغه ته ټوخی د پوزې بهېدا او د ستړیا احساس پیدا شوی خو تبه نه لري. بایدن چې تلې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي داسې مهال کورونا کېږي چې امریکا کې ټاکنیز کمپاینونه حساس پړاو ته رسېدلي دي. او روسي او اوکراین تایید کړي چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د بندیانو نوې تبادله ترسره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټیلیګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د یو سلو نوي بندیانو د تبادلې په دې پړاو کې هر یو لوري د یو بل 15 نوي بندیان آزاد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دغو بندیانو تبادله تایید کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ احضار کړی او په بانو کې د وروستي بریټ پاړه احتجاج ورته وړاندې کړی دی. د معلوماتو لمخې د دوشنبه پورز په بنو کې پر یو مرکز د بریټ پتراس کې د پاکستان اته وسلوال ځواکونه وجل سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پرونی احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو د لویدیځو هیوادونو هغه راپورونه او اندېښنې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د بهرني وسلوال موجود وي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که یو شمېر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري، نو را وړاندې دي شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بېرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانې ولې نه ویني؟ دا څلوېښت میلیون انسانانې ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتانې ولې نه ویني؟ دا سیاحینې ولې نه ویني؟ چې تېره لس زره کیلومتره لرې نه ویني؟ که له تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي، په جرات له کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کړي.
ښاغلي متقی دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزي ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلي متقی په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د په خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بللې ترلاسه کوي، هغه د مستندو معلوماتو په نوم خپروي. ښاغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغېزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پاوز په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوي او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې د وروستي برید په تړاو دی وی پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي، خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
وامه ورېدل چې د پاکستان چارواکو په بنو کې د روسي برید په تړاو د طالبانو لوړپوړی ډیپلوماټ احضار کړی او هغه ته خپل احتجاج وړاندې کړی دی. بل ورته د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي چې د دوهې درېمې غونډې وښوده چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه یې بې باوري زیاته کړې. پر راپور کې راغلي چې لویدیځو هیوادونو د دوهې په درېمه غونډه کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار درلود، خو برعکس بیا چین او روسیې په غونډه کې د طالبانو پر حضور ټینګار کاوه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ستونزو ته د اغېزمنو حل لارو موندلو لپاره اړینه ده چې ښځې او نجونې خپلو حقونو ته لاسرسی ولري. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ پر راپور کې.
د دوهې له دریو غونډو وروسته د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دریو میناستې په ګډون دغو غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هیوادونو یوازې د دا ډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سې شنبې خپور شو ویل شوي چې د دوهې دریمه غونډه ښیي چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ لیکلي چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغو غونډو کې ګډون ونه کړي، خو د یاد انسټیټیوټ په ټکو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دا یې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هیوادونو په یوه ګډ لیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیالنی شوی، د دوحې له درېیمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړې. په راپور کې راغلی چې فرانسې، بریتانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری یې ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلی چې د دوحې د درېیمې ناستې په څیر غونډې طالبانو ته رسمیت وربخي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړې کوي. د دې څېړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشري پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلي دي. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازیني استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه وه چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازو نه ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سولې انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین او روسیې په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوحې د درېیمې غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. په راپور کې راغلی چې د دوحې غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوحې د درېیمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دوی ان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دې سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولي، د دې سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا هغه کوئ. که چېرته طالب ته اکوړې مولوي مقفه ورکړي وي چې د ښځو د جنکو تحصیل دې تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلېږي.
د بشری حقوقو فعال ظریف غفاری ازادي رادیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي، هیڅ مثبته پایله نه لري او تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول، خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل مکتب، دروازې مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوحې درې ناستې ترسره کړې چې په تېرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو په افغانستان کې د پاسپورت اړوند یو راپور ته. د طالبانو د پاسپورت ریاست په دې وروستیو کې په کابل کې اعلان وکړ چې د پاسپورت د ویش لپاره یې درې نورې څانګې هم پرانستې، خو د پاسپورت متقاضیان به شکایتونه لري او وایي چې له اوږدې مودې راهیسې په تمه وي، خو بیا یې هم په اکثره مواردو کې عریضو ته ځواب نه ویل کیږي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ راوړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه کړي چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړ شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ښځوانجونو لپاره سختېږي. زه غواړم له خپلې کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپلو زده کړو د دوام لپاره یو ګاونډي هېواد ته ولاړ شم. یو نیم کال ووت خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخه نفرې کړې، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلی دی نه ماته چا ویلی دی، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوي عبدالکریم حسیب په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړی او په ورځ کې تر 2000 پاسپورټونه په پلازمینه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډېرو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په 20مه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
لومړۍ څانګه په دارالامان کې، دویمه په کلی زمان خان کې، او درېمه په تنګي ترخیل کې. هر څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغو مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصیږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو درېو کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د پاسپورټونو ویش درولی.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
غریب
مور خبری موری دی چی ویلی پا کار پسی هر دروازه و ټکوله، خو په دې بریالی نشوه چې خپل بې سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر دې ته څوي چې بخښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوی. اما زه د دوی د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، هغو میرمنو چې سوال یا گدایی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول، له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅوونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. یو ښځه راغلی وه او دغه دواړه زمنې، یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅو مصرف ورلغاړي دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
غریب ته څه کار وشي، کومک مومک نه کېږي. نه خیاتي ماته چا خیلی ده، نه خیاتي کې نیولې ده، نه ولاړه سره کومک کوي. نور بس
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی، بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګانې یو.
او زکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کارو کې زه خپل مغه کار کوم او ورونه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کو د چرانه شم ورونه خو اند می وږي پات کیږي او زما پلار کوم مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300 200 کیږي دین ډیر نه پات کیږي موږ ته
دغه جو دیاقونو فعال سیماس تانګزی وای چې تاریخ پوګدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفی اثر په میرمنو کړی خو په ځینو نظامونو کې بیا تر وحده د خځو حقونه په نظر کې نیول کېدل مګر د طالبان حکومت اوراس تر بلې له خځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنگ ورکوي
ټول موضوعات قربانی میرمنې دي لدې ستونزو سره لاس او ګریوان دي معمولا تاسو خپل هم په جریان کې اساس څلوېښت کاله په افغانستان کې جنگ او جګړه وه او لدې کبله ډیری کورنۍ خپل د ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده نو ډیری ایو کې مثلا مېرمنې وېسه د کور ټول چارې سمبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه مېرمنې ماش ته کتل سترسو په هغه ماش وخلی او امرار معیشت وکي په یو شکل د اشکال سره یعنی هغه هم دومره ماش نه وسو غوی وکولای شي په سم شکل سره خپل ژوند مخته وېسه کوم چیرې د افغان مېرمنو ژوند د بهرنیو مېرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامه ژوند درلوده حتی اقل چا په لاس وګ نه و نو هم د شکر ځای و خو اوس سګورو خبریګو یعنی شخصا زخپله هر ورځ مثلا درې څلور تلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې د دې موضوعاتو سره لاس او ګرېوان دي هر ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناسه شماره یې ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بهر کې دي نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې وی خونه د فقر کچه لوړه سوې ده بیکاری ده مېرمنې کار ته نسي تلی نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري بله لار نه لري ماشوم یې وږی ده نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده آسانه خبره نه ده نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې زمونږ قهرمان مېرمنې زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو او د دې په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده بچه یې په کور کې مري او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم د ظلم حکومت د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري عمر نه لري یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جرسي او خر به بسي هر څومره که یو څوک خیز وچوي بالاخره بیا هم په دام په یولومه کې بندیږي همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کیدوی اسلام د عدالت دین ده اسلام د سول دین ده اسلام د رورګلوی دین ده اسلام د همپذیری دین ده اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړی دي خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویلې واقعا زما لپاره شرم ده
هغه کسان چې سوداګر دي یو څه پیسې لري یا په هېواد کې دننه یا بهر دوی ته څه کول پکار دي چې له داسې مېرمنو سره تر یوه حده پورې تر خپل توانه پوری مالی مرسته و کی د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري د طالبانو نظام د حالت په دې مېرمنو راوستلای اوس عام وګړو ته چې یو څه پلاس کلری څه کول پکار دي چې دغه خدمت دومره او امکانات برابر کی چې د اقل دوی خپل بچی وساتي.
معمولا مثلا په تیر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه چې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بیچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چاته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیګیري ورزده کړو چې ټول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسان دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولېږي او افغانستان ته انتقالېږي او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي، د خیریه بنسټونو لخوانه، د نهادونو لخوانه، په شکل د اشکالو سره. خو د ما پیغام همیشه دوی ته دا ده که چېرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه ویسئ او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً د یوې میاستې خرڅ ته واخله یا د 15 شپو خرڅ ته واخله، خو بیا زلش به باز هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردسی او بل چانه ده مرسی غختنه وکی. نو که چیره مثلا دسی او بنیادی کار دی توسی فرزن یا فارم ده مرغداره ورت جورسی، فرزن یا فارم یا یا غوا ورت واخی سلسی، یا مثلا یا بزنس ورت جورسی، یا مثلا یا خیاطی ماشینین ورت واخی سلسی، دوی تا روزون ورکرسی تر سو دوی تولید بکی یا بازار تایرزه کی. پا دی شکل سره به دوی طول عمر مثلا آسوده بی او د خپل لاس له خوارې نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مول قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د سیو پدیده راغله د افغانستان دغه با عزت قشر ته او دغه با همت قشر ته چې وز د ته مجبور شوې خويند د مجبوریت په اساس باندې کیږي. گدایګری سوالګری د هیڅوک د مستی نه کوي، هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې گدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان مېرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب ده، حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید شي چې افغان مېرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر لدنه د دوه بلد نه لارشته اولادونه لري، دا کندي دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هاغه مېرمنې چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کېم وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلې ده چې هاغه مېرمنې چې لوست دي، هاغه مېرمنې چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دی، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګری وکړي او گدایوکي ترڅو خپل وړو ماشومان ته او سره د خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې ته برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که ترڅو وزیر دغه روان وي. د افغان مېرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي. نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنۍ حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوی ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمنګ دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه خپل چون ماستری مده اسلامي علوم واغه من ماستری کړی ده. من په نړیوال په هنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینه منوره د نړیوال په هنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلق غوندې په مدارسو کې نه پات شویل کده دو غوندې من نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دي. دلته من په افغانستان د دوه حالات ترلو، یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلې، بلکې اسلام هر برخه ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا كل ذي حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر
نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو دپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسی بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بې سواده وي، کله چې مور بې تعلیمه وي، یا کله چې مور د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي، یا چې کله مور ونه شي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویلی شو که د اسلام په نامه تجارت ویلی شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال دپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې دا یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دو چرته دا دعوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینی کردول همدا پکار دی چې ټولو مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د مېرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دو په خولو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ووایو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پرېږدئ چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو څه دی؟ په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې، که په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې دوه لکه دوه نیم لکه باعزت افغان باهمت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو، اما سږ کال تاسو ولیدل چې 50,000 افغانان متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکوي. آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خودل شو؟ ولې مایوسه شو؟ ولې نا امیده شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امیده شي؟ په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي؟ دا کوم منطق، دا کوم دلیل، دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع د علماو په دې برخه کې هیڅ نشته، بلکې دا ظلم دی، دا استبداد دی، دا وحشت دی. په دې برخه کې موږ دله د اسلام نوم نشو ورکولای.
راز دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري، دوی ته سہولت نه پیدا کوي. حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري. نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده. هغه کسان چې بهر دي، دوی ته څه کول پکار دي؟ عام وګړي چې لاسره یو کوي و ټولنه جوړه کړي، حداقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي، که ډېر نشي کولای، په کم اندازه مرسته ورسره وکړي.
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي، او دوی د خجالت په لارې باندې روان، دوی به خجالت کوي، خو د ده لپاره وخت شته دی. اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخې په وړاندې باندې، دوی د بې وفایۍ او د جفا څخه کار اخلي. نه بخونکې عمل دی چې هم نړیوال کوي، هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوند دی، هغه د ژبې خاوند دی، او هغه یعنی په خپل برخې کې چې هر افغان هر څه کولی شي، دغه مبارزه دوی باید وکړي. دغه یو اسلامي مبارزه ده، او د دغې مبارزې نه د دوی کوي نه کی، نو دا به ځان ته هم خجالت وي، ځان ته به ملامت وي، خپل اولاد ته به هم خجالت وي، خپل اولاد ته به ملامت وي، او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري، خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغلته موږ چې وسیګو، موږ زندگی کوو، موږ خوشاله یو چې موږ اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. همدغه قیاس برته د افغانستان په هاغې مظلوم قشر باندې وکړه چې د یو ظالم او د استبدادي نظام، د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي، او په دوه باندې دغه د رڼا او دغه د سعادت دروازې بندې کړي دي. نو ټول موږ ملامت یو، او موږ د خجالت دغه کوو. نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسی لري، خپل شعور دی راویخ کی، خپل ضمیر دی راویخ کی، او انسانیت یو انسانیت دی، بشریت یو بشریت دی، او موږ لپاره مهم شی چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی، هغه بشریت دی. نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې، اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې، هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي، وس خاموش پاتې دي، وس اواز نه وشکولې. دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به دا روان وي. نه، باید مبارزه وشي، باید په دې مدني ټولنې کې به فعالیږي، یا نور داسې انجوګانې فعالیږي چې دغه د پاره کار وکړي. نو مخکې دینه چې موږ دغه کار وکړو، زه به دومره وایم چې موږ خپل ایمانی او خپل وجداني او خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی وي.
بله، او که چیرې دا مېرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي، نه حاکم نظام توجه وکړي، نه نړیواله ټولنه، نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري، حالت څومره خرابې
کېدلی سي او دا میرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي؟
په یو نظام کې چې د میرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولی، نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هېڅ رقم امید نه لرو. او د بد عواقب دا صرف به په افغانستان کې تم نشي، دا به ګاونډي هیوادونو تم ځي او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم ونه لري، تحصیل ولري، موږ او تاسې شواهد لرو، دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي. دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي. او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن واوسیږي، صلح واوسیږي، اخوت په ټول جهان کې واوسیږي، نو اوسې وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي، او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت ونه شي. او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوی په اوس وخت کې د یو شمېر سیاسي وجوهات له امله دغه میرمنې ګروګان نیولې دي، دغه ګروي باید ختمه کړي. او افغان میرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دی دا باید خاتمه یافت کړي، او دوی باید خپل حق حقوق ټول ورکړ شي.
که په دې خبر راته وکړي، حاکم نظام ولې داسې کوي د ښځو پر وړاندې، ولې دوه ګونی چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای پاندونه ویلای، تاسو خپل څه نظر لري ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی؟
د ښځو په وړاندې دغه رنګه چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم. که چېرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو، اسلامي نظام، او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارسو نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي، نو دوی باید دته اواداره شي چې دوی حقوق ورکړي. نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي، په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه برخمن نه دي، دوی اسلام نه دي لوستي، نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي، بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي. نو د دوه نه د پیغمبر سیرت لوسته دي، نه د صحابه کرامو سیرت لوسته دي، نه د امامانو سیرت لوسته دي. یا د صورت دي چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري، هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري. یا که دا نقطه نه وي، دوه معلومات ولري، دوه پزلونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم، دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده، دوه منافقت کوي پزلونو کې، دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي، خو دوه نه ورکه، بلکې دوی د سیاسي وجوهات له امله یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې، په یو شمېر مملکتونو باندې د فشار دراوړلو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی. خزي او میرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د پښو لاندې کړي، ترڅو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی، یا د دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان میرمنو ته چې لدان دوی کسوی دی، دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته څه وی؟
دوی ته به زمونږ ډاډ داوي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای که دوی دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوی، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیا کې دومره نه ده شوی. نو دغه میرمنې د خپل بزرګۍ سره، دغه میرمنې د خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه ته عفو بخښو کی. ما زه د دوه تاف د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته، او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټیږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدین له نګوري، اقل شی په خپل کور کې خويندو ته نګوري، مېرمنو ته نګوري، لورګانو ته نګوري. نو خويندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسې عاجز یو، موږ او تاسې په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي، او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوي دي، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی، او دا یو پروجیکټ دی، دا به ان شاء الله لری کیږي. او میرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو، او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګان او تاسو به جاپونو ته ځئ، وظیفو له ځئ، او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولې چې انسان ظالم کېدی شي، خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولی، خو الله عدل کوي. او دغه زموږ ایمان دی او دا زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندې کې د ماشومانو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بینړی کې چې دا 18 کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د 18 نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر و کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر 12 کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د 12 نه چې پورته شي بیا ماشوم حسابېږي تر 15 کلنۍ پورې. خو مرحله فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه یې رسېدلی یا سن یې د بلوغ مرحلې ته نه یې رسېدلی. هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه به شروع کړو. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار او مور باندې د ماشوم حق دا ده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغین را وروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډیره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې کله چې طفل یې په یوې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي د نورو سهولتونو ترڅنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي. سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو د هغه ترسیږي، د طفولیت مرحله نه تیریږي، 15 کلنۍ ترسیږي، 12 کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامع نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د دې د رهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې چې ورته وکړې د محیط او د ماحول پر اړه باندې، نو ډیر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو ته افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجب باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم لکه مو ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی دی په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو باندې ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هم هغه د چلمغه ځاینې بنسټ او تهداب د د کریکټر او د د شخصیت او د د خیر وزن را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسولیت پا پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې پر رابطه باندې همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیری لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه ورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متزره دی، آسیب پذیر قشر دی، جامعه چه دی ماشومان دی، دست ماشومان دی چه وی پا دیر کم عمر که شاقه کارون و تمخکی تعلیم و تربیه نمحروم دی، او داغس ماشومان هم شده دی چه حتی پلار و مور سرپرستی نلری، مثلا به سرنوشت دی، او داغس ماشومان دی پارم دیر کم امکانات و دیر کم فرصتون پا افغانستان که دی فیلند دی پاره شتادی دا ته توجه کړل په کار دی. د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی، دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي، د ورکتونونو په توسعه کې، د دوی په زیاتولو کې، د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي. د ورکتونونو باید د حتی ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولای خپل ماشومانو په کې روزنه او پالنه وشي، هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي، تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځوس زیته کله چې ماشومان د خوانځي کې یالته جی کله ناکله په زینو خوانځیو کې لګل کېږي چې د خون کله خوا دوی سره کله ناکله توتريخواله کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي کومه بل شوخي کوي. راځو په خوانځي کې د ماشومانو په حق او حقوق باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې لا کور نه را شروع کېږي، بیا په وړکتون باندې، وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم خوانځي ته رسیږي. نو په خوانځي کې هم پورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغه حقوق ته پاملرنه وشي، هغه حقیقت چې سالم روزنه، سالم تربیه، سالم درسی او تعلیمی ماحول او چاپیریال او د درسی مواد ورته تهیه کول، په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګن هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډیر کم دي، ډیر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینه برابري دي چې دوی سالم روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت له خپل حقوقونه محروم وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کیږي یا مثلا خشونت ورسره کیږي. دا خشونت د موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسی ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسی مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان و کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که اغا سهولتونه چه دی ماشومان و دی روزن و دی پاره دی خوانزی پا مرحله که پا کار دی اغا پا افغانستان که خوب اوست وقتی بیخی محدود شویدی، خوب پا تیره دوره که هم پا دی برخه که دیر گن استونزی و مکاتب و دی تعمیرون و پرا به تواندی مثلا مشکلاتو. نو کلا چی و ماشوم تا چه دی خوانزی پا مرحله کیوی اغا درسی مواد ورته و نرسیگی، سالم محیط و ماحول نیی ورته، تعمیر و سرپناه دی مکتب نیی ورته، نو طبعاً چې دا د دوی پر روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفی تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړی، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړی، په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ دي. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي، اوس لا پسې زیات شوی دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دا د مکتب، د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس ټولونه بعد ادا چې د شپږم سمنه پورته حتی ماشومان مخصوصا وناسته وقت تحصیل او د تعلیم اجازه هم نلري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومان په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، لغو خدایي حق نه هم محروميږي. نو کله چې د دغه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهنه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تامه باندې وو یا به دا ټولنه کومې خواته ځي. نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي، دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولې اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې له هغه نه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېر زیات توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډېر زیات مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډېر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډېر زیات مهمه ده. دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولی شي که ماشوم سره بی پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه اخلي، دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی، هغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده. همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کی، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونیشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه ه، یو بې تعلیمه، یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي، یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغې کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډېره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغې ماشومانو په آینده پورې تړلي دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنګ ځپلې ټولنه ده، جنګونه پکې تېر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی، روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیره قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي. دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې به ډېر زیاته سرمایه گذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کړه، ښه لباس تیار کړه، ښه ښوونځي کې دی شامل کړه، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا بیا څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي؟
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق کې دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول، د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې، په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومت حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې د مسولیت او د مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کی هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لایقانه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړل شي په نړۍ په ډیرو مرکزونو کې د ماشومانو روزنه تربیت سالم خوونې او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي توجه ورته کیږي نو افغانستان هم د خپل امکاناتو په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت باید تر سره کی باید د زمینه برابر شي دغه قشر به تعلیم پاتې نشي
bale کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثره مور پلار سره مخسوي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بے پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسولیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومان سره داسې چلند نه سوي چې هغه پراتونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي د ټولنې په درد ولګيږي په اخر کې په غاټو ټکو کې خپل مشوره د غسی کورنۍ ته تاسو ولري چې سرقه مولود روزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي عام دي مملکت په درد دواسي
دقیقه خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلی او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي په جامعه کې به خوشونتی په جامعه کې به مشکلاتی د پرمختګ هیڅ سرک بنئ کې د ما غوښتنه ده ټول افغانانونه دا چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامر او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخه ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته موږ غواړو چې سالم ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازینه لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي د توجه وکړو او د دې وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه ول تعلیم نه محروم دي د دغه حالت نه باید راوځو
ډیر زیاته مننه
کور ودان ډیر مننه
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشوې لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری
Let me forget.
زم به